آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې شاعر او لیکوال امین جلالزی د شعرونو پر ژباړه راته غږیږي.
شعرم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه یې له ترنم سره علاقه پیدا شوې.
دغ دې خدای ما را باندې وین او ناروغ یار بلا دې واخلم.
له انځورګر عزیز الله توخي سره مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیله خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقي لخوا د جنوبي اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یوه دینی عالم مفتی عبدالقوی سره یې ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتي وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امین جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شعر په ژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شعرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې د ښاغلي امین سره مې کړي. امین صاحب، ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډېره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډېره توجه کوئ، جوړښت ته ډېره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل شي؟
د غزل تجربه ما خپله نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې داوي چې مفهوم هغسې راولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي، د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر دا ویپانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده، پنځش پاګو اصطلاحات ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کارو د نورو ژبو پر خلاف څنګه هر مفهوم ته یو یو ټکی لري خو موږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولیکدو همدې اساس باندې کله کله زاړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم تاسو بل وستی وي ما کوشش کړی د څو څو ځله مې ترجمه کړی دی یو مثلا یو بند یو شعر اړولې مې د سره کوچنی شعر زه درته وایم
مهرباني
په ډېر افسوس سره غواړم دا هیر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې دا دغه د اسمان یو شعر ده دا ډېر کوچنی شعر ده خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم
یو څو بیلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستی چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوغه ته باید توجه وکړي مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویل ولې
یو شعر ده زما زړه خو څه دیوالې مخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوي به یې ګرانه خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی
یو دا شاعر
غدا سمان ده یو بل شعر ده چې اے زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی اے زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی مینه در سره لرم د خپل خاموشي په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم
او
دې دا د سمان او یو بل ده وای غمونه می په تیارې کې خپل نوکان خوري کټ مټ د یو ویریدون کې ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي دا
او عجیب تجربه لري دا خلک دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیر وړې وړې تجربې لرو خو زموږ استاسي دا ورته چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده حساب اصلي پر دې باندې کیږي اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران څه چې خپل تجربه رخلي زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپل تجربه کله هم مال سي نه وي زه خپل همي کوشش کړی دی چې زه څه يم هغه د کاغذ په مخ راسي د خپل تجربه او د هوایي خبرې ډیر زیات توپیر وي شعر د زما خپل یو بیت په درته وایم ویریږي نه چې دا سړی بزان ورو غورځوي خدای په امانه راته په غاړه د دریا بوي عادي خبره ده خو زما خپل تجربه راخستې مې ده منظور مې ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېر زیاتې وړې تجربه لري او هغه شعر کولای شي موږ شاعري کې متاسفانه خپل تجربه ډېر کمې دي
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري کلمې هم همداسې دي خیالونه هم همداسې دي مفاهیم هم همداسې دي او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی ته په جدي شاعري کې یاد کړې دوی وایي وایي ګوره دا سویه ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې او صرف هماغه شاعري ګڼي له هغه لاندې بیا شاعري نه ګڼي حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده امین صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وشي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي د عادي نثر لوستل لیکل او لغز مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخلي دا یې بله مسله ده او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورو ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی خصوصا پښتو ته چې موږ د موږ وایي پانګو د عربي خورا توپیر سره لري پامدی اساس باندې یو څوک باید اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي، دا یې ژبه نه یرخ ده. او د مفهوم مسله ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي، او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهشته را سره، چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي، او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. او من ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی، چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم شته چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای شي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمام کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي، دا هم د غاده آسمان ده. دا وایي چې مړه شم د ګور پر تیږه مې، د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ،
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندی اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انزورګري کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګري ډیره بدله شوې ده، خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. له ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کوو، تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځلس کاله ما، یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود. د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم، نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بلاخره کارونه مې هغه سو مختب ول، نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مختب ول، څه پکې کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختب ول. پس لغه څه زه د انسټیټیوټ زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل د اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه درلود نقاشي،
یعنی تقریبا شوق څلور دیرش،
څلور دیرش کال. البته په دې څلور دیرش کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل او پنځلس کال وخت نیسه، نو پس لغه څما اکاډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک، کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا په رنګو بلد سي، په مکتبو باندې بلد سي، مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده، اکسپرسونیزم. پس لغه څه بیا مخته ځي، بیا نو تجریدي مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده، نو دغه سي مختزونو ډیر ماډرن مکتبونه دي څنګه هم کولای سي ونرمن مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا خو بد بختانه په افغانستان کې ونرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو موهیت له خو خلک له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د ونرمندان سره پام کوي او وزارت اطلاعات او کلچر لري څنګه په توجه ده بالکل بے تفاوت ده د ونرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه څومره تابلوګان جوړ کړی
ما په تعداد تقریبا 99 تر زره تابلوګان سم شروع کړه کار کړی
نن درتونو نمو درلو
بله ما نمازګا غانې ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمازګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت سم ماجر سم پاکستان کې تقریبا ډېر نمازګای مدلو بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوټ سره په 2006 کې وو خانه فرنگ روشن پنوم یاد دې سه یو ګالری د لوټ آلتا د ما یو نمازګا وو یو روسی نقاش او یو هندي نقاش وو بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمازګا د لوټ بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګا ما د لوټ په ګورګاون کې یو منطقه ده چې ارتباط دی نیو ډیلی سره لري نو آلتا یو نمازګا ما ورکه څنګه د مون فرادین نمازګا وو
ماشاءالله ښه ډیر نندرتونه نو در لوټ طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم یې ستاس کوم یو تابلو و چې ډیره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد شادي شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې مودرن شکل دلوت مکتب ته خوبی زموږ چې کار میکړه واغه کاپی نو مخبل کار کاغه ډیر قیمتي او جرنالیست دی جاپانی واخسته او یو بل اثر میو چې یو هالنديان و هالنديان نو ګالری کې مون ماجګا دلوت د ما درې اثر ته خرڅ یو پورټریټ و افغان ولټمن په نوم یاد دی چې یو سپینګری می کار کړه او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.95 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دي خصوصیات او
چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه شی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر دسي ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پاڼه کارو درخت کارو په مغه شکل باندې
ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب داده سه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د پل سیزان د گوګان د پل گوګان د دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کې چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونو باندې تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ باندې پکې وکل څه دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لغت څه دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډبر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړه د کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل د ریسټیکنو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سل پغه کې پغه وخت به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصي رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا د سیمکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش شو کی چې ځان د دې قیدات ازان خلاص کړي. ما یو د سیم مشوره ده، باید د دې قیدات نزان خلاص کړي. کوشش شو کی ځان ته یو مکتب جوړ کړي. قیدات نسته مثلا په هر شکل کارول ایسي، ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کړي، مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته. مثلا موږ په افغانستان کې موږ کوم متوجه سي زم کارو، غریب د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورتریټ ده، مثلا دغه قیدات نزان خلاص کړي. کوشش کوي چې تحصیل لاندې رانه سي دي یا مکتب تحصیل لاندې. اوس خو مکتبونه آزاد دي، اته کولای
شي هند کوم ډیر وخت تیر کړي.
بله
التم بمم لیدلی چې د هند نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي، اته د رنگونو قیدونه نه مني، د مکتبونو قیدونه نه مني. څه چې په خیال کې، څه چې په تصور کې، څه چې په ذهن کې، ډیر آزاد کار کوي. زموږ وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکیو په سیګرځي په دې باندې حساب کوي. آل دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوې دي، او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کړي. زموږ نقاشان دې شته ډېره توجه نه کوي. ستاسو تجربه څه ده؟ په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي، هلته څنګه وځه؟
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي. فقط خبر اوس احساس کړه، اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان چې کار کوي هغوی واقعا قیدات نه مني. په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې، چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي،
صرف یو برس وهي،
دغه احساس دی وایي، دغه دماغ احساس ده، دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته.
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي.
خو دا د ما په خوا تاسو ویل چې زموږ جامع ته او خلکو ترتباط لري. بدبختانه زموږ جامع تقریبا کدر تو وایم ته ووسم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي، او پری د نور دا اونری کارونه ته، فرهنګي کارونه ته، لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي، محروم دي. او دا نظر په موهید شرایط باندې ده، اوس ته هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي. مثلا وطن کې سوله ده، وطن آرام ده، او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه، یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي، شخصي هغه دي ډیر حفظ ده، څوک څه سره کار نه لري. اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده.
په دې لته نقاشان مو، د نقاشانو آثار مو، یو ورځ د دنیا د نقاشانو له آثار سره د سیالۍ ورسي. ډیر مننه چې رالې او زموږ بلنه مو ومنه.
تشکر نیازی صاحب.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی. دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاس نیولی ګرځوي.
اروا خلک چې زده کړې وکړې او ځلمکۍ شو، پلار ورته وویل، زویا سبق دې تمام کړی دی، نور نو کوچنی نه یې، اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره اوسې مسافر شي. زه به یوه بیړۍ درکړم. سفر پیل کړه. د بیړۍ بارول او تشول، د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه. ښه پوره زحمت وباسه. زه غواړم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي. پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړې چې مال ورباندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت. په سمندر کې مزل پیل کړ. له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله. په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړي وي مالونه واخلي. د دغلته یوه تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی؟ مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي. هغه ځواب ورکړ، دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و، او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرې شي. که د مړی و روپۍ پور هم پاتې وي، د خښولو اجازه یې نشته. ده بو بایل ورشی طولو پور ورکون کتی و بایست چی راشی چی پیسی ورکلم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړي او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسېد پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډیر ژر راغلې. د چې ټولې پیسې د پردي مړی په پور کې ورکړې وې، پلار ته پلمه وکړه، ویې ویل سمندری غلو می د بیړی مخاوني ولا ایثار یکرم او ټول پیسې رانه یوړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندې یې، چې سروي خولې ډېری دي، غم مکوه، زبا نوري او زره در کړم، خدا زل به پام کوي، په هم غلار باندې چې غلو په کشکولای وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پامانی واخستا او په بیړی کې یو زل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او لزانه سره وبیل، دا خوخه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، رازه سلام به ورواچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندی د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ تا ور وخوت او له چلونکي پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه، څو مبار کړي دي؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده. د بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي، په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده، راومه تښتوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 2000 یې خرڅوو. د 2000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیاری ورسره وي، ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسېد او د پلار نظر ورباندې ولګېد، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکارې، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بی حدا خوشاله شي. یوه خزه می راوستی ده، زما خزه اوستانگور، دو ترکیه دو سلطان لور ده. پلاری ورته په قهر شو، احمقی و باله، او دواره یه لکوره و شرل. لده سره چی نه پیسی وی او نه یکم کس و کمال زده و، خزه تا پا جره و بیل، اوز بچه کوم، زخونه پیسی لرم نه کمال. خزه ورته با بیل، غم مکوه، زه انزور گرهیم، زه با انزورو نباسم، تیه پا بازار کی پلوره. خو ګوره چې هیڅ چاته ونه وای چې دا انزورونه زباسم. خزی انزورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، گزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوي لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي، د خوښې شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګري لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وویستل او میړه یې بازار ته یووړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل، په خپلو منځو کې سره وویل، دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل، انځورونه په څو خرڅوې؟ زلمی ځواب ورکړ، بیه یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل، سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل، زنه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته بلاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله، سمدستي یې ونیوله، وی تړله، په بیړۍ کې یې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان دلور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ. نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بلاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل، بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل، بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده. بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډېر پتنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډېر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتېره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېجول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره وروختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هېر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې، ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بې له دې چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیم از ما او نیم ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم. زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به راپرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخي زلمی یې، ما پیژندلی، خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو ښو برکت دی. زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړی چې د پلارانه خار ساحل ته ورسیدله ټول خلک ور باندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غیږ ورکړه د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په دې رو وجرو کې لا ډېر پخوا د نورو مجلسونو تر څنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غږونه لري اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له ساز سره کیږي او بې سازه هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بې سازه ترنم کوی که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې سازه ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډېر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستې.
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډېر راته مشکله وه، نو هغه به ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما زه خوب
یو وخت کې به دې دوه کاره کول
وکې. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الوله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم تقریبا د ناشناس کومې غزلې چې به ما اورېدلې وې، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه شوي؟
وخت تېر سو، نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، اواز هم ښه راپورته کېدې. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي یا ترنم وایي؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډي و خواته ورنږدې شولم، یا مې کله تنهایي کې ژوند درلودې، او بیا مې خوشحال خان خټک ډېر مطالعه کاوه، بیخي ډېر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د ده د خوږ ژبې اواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي ده نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دي چې هغه کې ډېر ښه ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تېر شوی دی، مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوښښ دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی او
د هند د سندرغاړو موبایل د کلاسیکو سندرغاړو په هغه کې د چا غږ ډېر ستاسو د توجه وړ دی؟
هغه ډېر چې و تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلي وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو و، اردو زما دپاره مشکل هم و، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل اواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې و، څونه غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویلې، مشکل د الفاظو درست و، مګر په کمپوز و او په طرز و، په لهجه کې چندانې فرق نه و.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، و د بخښنه غواړم، د نوشاسه په قول باندې چې د سیګل تا غزل د پر حالت باندې جوړه و، نو د زکه ډیره خوښه و، د چې ارسه غزل وی ویلې وی په هغه کې د دا غزل ډیره خوښه، او بیا د ویلیوم و د په کتاب کې ما مطالعه کړل، د جې سټډي ما وکړل، چې دغه غزل چې ما ویلې د کله چې زمړ سم زما پر قبر به زما سر تاس یو سی تر جنازې پرې، دا نه د ناشناس په واس کې ما واورېدل، بیا مې د سیګل په واس کې اورېدل چې ډیر ښه په خوند ویل ده، کېدل چې زو لرسه د ناشناس پر طرز زمزمه کوم، او بیا هم دې دا سی وکړل چې کله سیګل مړ سو هغه غزل د سره یوړل تر جنازې پرې.
مهربان.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا۔
ڈیر زیادہ مننا، البتہ سائیکل زا ماورما ہگ مڈیر اور نس دیر سائیکل تا دبنا مودا کی مولی دا ساز لالو سر سندری ونا ویل د دی دلیل سو
د ٹولنی سا آؤٹ ون
بیا چ بیر ترالے ٹولنی تا ولی دا کارون
نمی اور تا فکر سی داسم برازی او زما دونی پ اہمیت یم نہ پیدلم چ رشتہ خبر سی
وست سنیت
اس میں دا نیت چ زبایت پ دی باند کار وکما او پ ہر حال چ وین چ سنا سا چ اسونی زما چ کیجے زبایت خلق تا زانوش کارا کما،
یعنی اس مزلدا چه د ساز لالو سره سند
بله و
پدی برخه کی متز دکړی هم کړی دی کم نه دی کړی دا
یا نمی دی کړی چیر مطلب څوک ما په شاګردی باندې قبلوی یا دی ما اکسپټوی زبی خیا ما دایم هر څوک چی وی
تاسو خپل خبرو کې استاد ناشناس څو دل یاد ک دا غي وسندره چې تاسو ډیره خوخی اگر ته ترنم ک
درست د پښتو غزل او فارسی غزل خدا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناس وی، مګر اوس چون کې وخت ډیر تیر سو دی نو دا غ ډیر نرمه غزل چې دی او د چ پاغه اول سر کې ویل دی او شم خوږه اواز کې ویل دی هغه به زه درته وایم چې د اول ورځ پر رادیو کې ویل دی د په قول باندې
ناروغ یار بلا دی واخلم درد خدای مرا باندے وین او ناروغ یار بلا دی واخلم ناروغ یار بلا دی واخلم خدای دے لدے وارے را جوڑ کا او ناروغ یار خدای دے لدے وارے را جوڑ کا او ناروغ یار خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا ناروغ یار بلا دے واخلم بلا دے واخلم خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا ناروغ یار بلا دے واخلم بلا دے واخلم
او ډیر مننه خپل مو هم جنې ترجمه جوړ کړی دی کمو صرف کاپی ویلې دا تر اوسه پوری دی
تر اوسه مې کاپی ویلې دا مگر کله ناکله مې مثلا داسې راځي جوړ سی ویجې بیا مې هغه یاد وته دی مثلا لکه د رفیع دا غزل چې هغه د ډیر مشهور ده مگر ما په بل طرز کې ویلې ده
مجه دنیا والو شراب نه سمجو میں پتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے مجھے دنیا والو شراب نہ سمجھو میں پتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے
تس پد غاگ د پخوال پیسہ کی متمن بیر چاوری دلی څه فکر کوي تاسو هغه پوخ غږ د کنه
مخکې پوخ و مګر اوس په مشکل سره وایم خو دلته یو شی چې زه په ژوند کې تجربات لرم مثلا لکه د سپورتس په باره کې چې ما تاسو ته ویل دا ګیدرینګ ډیر مست دی دا گروپ دا گروپ شکل چی دی دا ډیر مست دی کچیر گیدرینگ یا گروپ پیدا سی نو زما په فکر دا د کمپوز وو دا طرز وو د لازی وو دا مشکلات به ډیر زیر پکشي کی هانسی
ډیر مننه شفیق خان په کابل کې البته مختلف گروپونه مست دي چې تاسو کولای شئ الته ورسه او په عینال کې ریاست د موسیقي ده چې هغه په همدې برخه کې کار کوي رحمانی صاحب عمل تئی کلا نا کلا نور استادان هم ستدی کدی سپ دی برخه کی تاسو کار وکي غږ مو ډیر مناسب غږ د ډیر ښه کور ماده
تشکر ډیر مهرباني
الفت کا دیا ہم نے اس دل گھر کو سجایا ایک بھیٹی ٹوٹ گیا ایک بھیٹی ٹوٹ گیا ہم جی کر کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا جب